السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنې د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو اتو کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
تورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد ریسک 112 خپل اپریشن کلوز کړو، ځکه چې 8 ډیډ باډیز مونږ ریکور کړي وو د 15 ورځو اپریشن کې، او 15 پورې کنټینر پکې پرزاجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو ګاډو باندې د کمر نړیدو پیښه د اپریل پر 13 شوې وه. اکثره مړي او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا وراوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمره وو. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبعه هم نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې دغه افغانانو هیڅ ډول سندونه نه درلودل او ویلي چې د افغانستان اوسیدونکي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی و، خو سملاسي اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15 د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ پیل شوه. دغه دواړه جنرالان د 2021 کال په پوځي کودتا کې واک ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په څو اړخیزتوب باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتره شي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علی خان د سرو زرو مډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون پر خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علی خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو مډال ګټلی. همدارنګه بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د نقره مډال یې په غاړه کړی دی. د سویډن ګراند پرایکس سیالۍ پرون ختم شوې او پکې په سویډن سربیره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لسګونه لوبغاړو ګډون کړی و. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان په سوات کې د پولیسو د یو مرکز دننه خونړیو چاودنو لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. خبرونه کې تازه حال درکوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان نن په دویمه ورځ هم غونډې ته دوام ورکوي. دوی د څه شي په لټه کې دي؟
فعلاً آن چی مهم است برای ما این است که
اوس موږ ته تر ټولو د مهمه ده چې یو اجماع را منځته کړو. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې طالبان د ښځو پر کار او تعلیم بندیز پای ته ورسوي. یو شمیر افغان سندرغاړي په کور دننه او نورو هیوادونو کې د ډیره همکارانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
نور راپورونه هم درته لرو او که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. په لومړیو کې د چاودنو شمیر 2 ښودل شوی، خو ځینو راپورونو کې 3 او حتی له هغې هم د زیاتو چاودنو یادونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یو زیرمه کې د اورلګیدنې لقبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یو اعلامیه کې ویلي اورلګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ لقبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې دی د پولیسو له دغه مرکزه به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ایز روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایسارو احتمالي کسانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات هم روان دي. د سوات ټولو لویو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پاوز او نورو امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري کې و چې په یوه محفوظه سیمه کې د جومات دننه چاودنې لږ تر لږه 4 کسان ووژل. اکثره وژل شوي د پولیس ځواکونه وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څېرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه او نن او سبا هم دوام کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفانو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې کوي. طالبانو تر اوسه د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د دغو څیرو لخوا هر ډول غونډې بې ګټې بللې دي او طالبانو د غونډې ګډونوال د دوی په ټکو پخوانۍ ازمایل شوې څیرې بللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایلو چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا 13 تنه د پخوانۍ ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیزې څېرې شامل دي غونډه کړې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزي کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
مهم است برای ما
این
است که ما یک اجماع
به وجود بیاریم. اوس مکته تر طول و در مهمه در چی یوه اجماع را منسته کرو. ترسو چی اجماع نوی پا یوه سیاسی ترهی کار کول نتیجه نور کوی. موک باید در طالبان و ضد سیاسی حوزه پراخه کرو او در افغانستان طول و اجتماعی دلگیو تا پکی زای ور کرو.
میرمن کوفی زیاته کړه د بشار او ښځو حقونو د غیل لپاره سری کرښې دي او هیڅکله نشي ترې تېرې ده. د طالبانو ضد وسلوالې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د دې غونډې له ګډونوالو ده. د دې جبهې ویاند هوشنګ سایي ازادي راډیو ته وویل د اتریش په غونډه کې به پر طالبانو د فشار ایمان راوړلو او له اوسنی بحرانه د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پافشاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو لخوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي، او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور ژبه چلوي.
ښاغلی محمدي وویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سخت دریځو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر وولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتینې ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړې وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره آزمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوې چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ښځو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانیستو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه، دواړو دورو ټینګار کړی چې طالبان باید د دریو نیو مخکې هغه کار بندیز یا هغه بندیز پای ته ورسوي چې د ملګرو ملتونو ماموریت ترې اغیزمن شو. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه ګواښ کړی و که طالبان د دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان ښځو د کار په اړه بندیز لری نه کړي، نو دوی به په مې میاشت کې له افغانستان ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا چې څو ځله له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټ پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه خپل بندیزونه تیر نشي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډیره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي، او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هره ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې عامه ژوند، د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي، خو دا موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې د افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، او د طالبانو د سخت دریځیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2021 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دې خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو ده. خو ترې وړاندې راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلې غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. دې شبکې له موسیقۍ لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره ژوند او فعالیت نشته. بلخوا یو شمېر هنرمندان هم دوی ته ورپېښې ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي، په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وي برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تېروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوسمهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې راځو دې ته چې همدا اونۍ یعنی تیر یکشم به د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په همدې حال کې یو شمېر د کتاب مینوال او لیکوالان په کورونو کې د کتابونو درلودل د نننۍ زمانې یوه مهمه غوښتنه بولي. د کتابونو یو شمېر مینوال وایي په کورونو کې د کوچنۍ یا لوی کتابتون لرل له دوی سره مرسته کوي چې زیاته مطالعه وکړي او نور کسان هم د کتابونو لوسته راوبولي. تفصیل په دې راپور کې.
د کتابونو د لوست یو شمېر مینوال وایي په کورونو کې د لوست لپاره کتابتونونه لري او وخت په وخت ترې ګټه اخلي. لیکوال او شاعر ساجده میلادوایی په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون لري چې د دې د ذهن د آرامۍ لپاره تر ټولو ښه ځای هم هغه دی. وایي کتابونو سره سکون مومي او هر غړی چې وخت پیدا کړي لوست کوي.
کتابخانه که ما در خانه دارم که هنوز کوچک هست، هنوز مغنی نشده. میخوایم
زه چې په خپل کور کې کومه کتابخانه لرم ډیره کوچنۍ ده او تر اوسه غنی شوی نه ده. زه هڅه کوم چې دا کتابخانه لویه کم او زما د علاقې وړ کتابونه زما په کتابتون کې شته، لکه د حافظ او مولانا کتابونه. زما اولادونه هم له همدې کتابخانه ګټه اخلي. که څه هم اوس تر ډیره معلومات په انټرنیټ کې شته، خو کتابخانه خپل ځای لري.
میرمن میلاد وای اوس مهال چې هر څه برېښنایي شوي او آن یو شمیر کتابونه په غږیزه بڼه خپریږي او دغه شان ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ عامې شوي، ښایي د کتابونو لوست کم شوی وي. خو د غیب خبره څومره چې له چاپي کتابونو اخیست کیدای شي له انټرنیټ ناشونې دی. په همدې حال کې د کتابونو یو مینوال کیا وایي د ښوونځي له دورې تر لوړو زده کړو په کور کې نږدې 1500 کتابونه راټول کړي او یو وړوکی کورنۍ کتابتون ترې جوړ کړی. هغه وایي ډیری وخت د خپلو کتابونو په دې کوچنۍ نړۍ کې تیروي.
تقریبا حدود 500 جلد کتاب
نږدې 1500 کتابونه لرم. د هر چا لپاره د شخصي کتابتون درلودل ډیر مهم دي. کله یو چا کتابونه ټولول پوشه چې خامخا د کتابونو لوست سره مینه لري، موږ کوو غواړو او کنه دا زموږ په شاوخوا کسانو تاثیر لري، په ځانګړي ډول په ماشومانو.
نوموړی وایي په کور کې د کتابتون درلودل ډیرې ګټې لري، هم خپل شخص ته او هم نورو ته، ځکه نور ته هم د لوست لپاره ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مطالعې یو شمېر مینهوالو لکه لیکوال جاوید فرهاد او مدني فعال حفیظ اخګر د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل کورني کتابتونونه خرڅ کړي وو. یکشنبه ورځ د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ترینه د کتابتونونو د نندارتونونو په جوړولو او نورو بیلابیلو پروګرامونو له لارې نمانځنه کېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندز ولایت کې یو شمېر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو د خلکو لیوالتیا ور جذب کړې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه چې خلک نشي کولی د سرو زرو ګاڼې واخلي، نو له همدې امله یې د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمېرل کېږي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمېر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بېلابېل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
د پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دي چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ، لاکټونه، کړۍ، ګوتمۍ، چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو. موږ د خپلې اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو.
زرګران وایي پخوا دوی د سینګار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
مشتریان بسیار می مردمای دکان درست می برای به شما مول می برای مون د یک
سودا د پیرویدونکو ډیره برخه د نور ولایتونو خلق جوړوي. هغه راضی له موږ څخه هر ډول د سپینو زرو غاڼې پیری او خپل ولایتونو او ولسوالیو ته وړي او هلته پلوري. موږ له خالصو سپینو زرو څخه خپل غاڼې تولیدو، نو ځکه د خلکو تقاضا سپینو زرو ته ډیره شوې ده.
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاقانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت قندوز خوشبختانه ما فعلا فعال
په قندوز کې د سپینو زرو د غاڼو جوړولو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده. د سپینو زرو غاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمیر کندوزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي
زه
غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري، ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي دي.
په داسې حال کې په کندوز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له خوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي ولایت له طبیعي ښکلا ډک دی او اوس سیلانیان کولی شي چې په ډاډه زړه یې لرې پرتو ځایونو ته لاړ شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. د نورستان چارواکي هم سیلانیانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او همدارز وایي د کوناړ او پرون تر منځلارو کې خلکو څو ځایه هوټلونه او د مزایونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي ولایت د خپلو طبیعي ښکلاو درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلوده او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه ښه کولو، اوس چې د نورستان په هر دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته په کار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دوه اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره د غل شو د غل رې نورستان کې پوره امنیت دی، لار کې هیڅ مشکلات نشته. کولای شي چې خپل دغه د نورستان کې وګورئ، ملي پارک منو دغه یو بیا خد فضا لري، هوا به هوا هم خدي. الحمدلله موږ هم خوشاله یو، د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی. او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزی، ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر ده او کوم استونز نه شته. نو کولای شي چې راشه د نورستان له مزایو څخه فن وکړي.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولی شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت ته راشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی، د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لرې ولایتونو نه دلته سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي. نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکو هېر کې، چونکې دلته مختلف واقعات او پیښ کېدلې. اوس شپه ورځ کولی شي د افغانستان او دارنګې خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت دی، خو رب پرې دومره زیاتې ښکلاوې لورویلې چې څوک هم ورځي نو په لیدو یې نه مړېږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوې زړونه تازه کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز.